په پیښور کې د مخام 15 بجې شوړونکو د مشال رادیو د نننیو ناسا ته خبرونه په دې خرنې خبري کړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به اسرا علم مومن باندې کې
څلور مشهورو به د خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته په خپل دورځنی سفر روان شوی. د بلوچستان په دوکۍ کې د سکرو د قانونو نړیدلو په دریو جلا جلا پیښو کې درې خان کیندونکي وژل شوی. د هند ګجرات کې پر سند جوړ پل ماتېدو لکبله د وژل شو کسانو شمیر نن 115 تر رسیدلې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته په خپل دورځنی سفر روان شوی. شهباز شریف په نن تر روانېدو مخکې په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې د بیا راژوندۍ کولو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې بالا چینایي مشرتابه سره خبرې کوي. نوموړي ویلي دي د سی پیک دوهم پړاو چې د ټولنیز اقتصادي پرمختیا یو نوی دور دی له مخې به یې د دواړو هیوادونو د ولسونو د ژوندونو په ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. وزیر اعظم ته مخ ودلې چې په دې سفر کې به له چین سره د پاکستان تجارت ته وده ملاو شي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې وزیر اعظم به په خپل دورځني سفر کې د چینایي ولسمشر شي جین پینګ او نورو چینایي چارواکو سره لیده کاته کوي. د وزیر اعظم په حیث شهباز شریف په چین ته د لومړی سفر دی. چین په 2015 کال کې د پګ څلويخ ارب ډالر په لګښت په پاکستان کې د اقتصادي راهداري پروژې پیل کړي چې د راهداري د منتظمې ادارې د ویپاڼې له مخې اوس 25 ارب ډالر ته رسیدلي. د بلوچستان په دوکۍ کې د سکرو د قانون نړیدو په دریو جلا جلا پیښو کې درې خان کیندونکي وژل شوي. دوه پیښې په دوشنبه او یوه په سه شنبه شپې رامنځته شوي. په لومړیو دوه پیښو کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د بلوچستان د لورالای او بل د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکي دی. په درېمه پیښه کې د وژل شوي مزدور تعلق له افغانستان سره دی. د پاکستان کویلي قانونو د اتحادیې یو مشر سلطان لالا نن مشال لیدو ته ویل چې دا پیښې ځکه رامنځته کیږي چې د قانونو ټیکداران د خان کیندونکو د تحفظ لپاره هغوی ته هیلمټې او نور سامانونه نه ورکوي.
د ټیکدار د ورکر د ژوند سره یا د مایز خرابېدو سره تعلق نشته. هغه د دې پروا نه ساتي. هغه د دې باندې لګیا دی چې زیات سے زیات کوئله وباسي او د آمدن زیات شي، د ګټه زیات شي.
که څه هم د قانون ټیکدارانو د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان کویلي قانونو د اتحادیې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې سږ کال 130 کسان د قانونو نړیدو په پیښو کې وژل شوي. پروس کال دغه شمیره 210 وه او تر 3000 زیات بیا جوبل شوي وو. یاد وي چې د پاکستان حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د قانون کیندونکو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کوي. د بلوچستان په پښین کې ناڅرګند وسلوالو یو بل پولیس وژلې. د پیښنن هغه وخت رامنځته شوه کله چې پر سرخاب سړک د صدر ثانی پولیس زین الله د ډیوټي وروسته د خپل کور پر لور روان و چې وسلوالو په ډزو جوبل کړ. نوموړي وروسته اسپاتال ته پر لاره سا ورکړه. د پښین د ډیپټي کمشنر یاسر خان بازی مشالې ډوتا د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د سرخاب او شاوخوا سیمو کې یې ځانګړي ګامونه پورته کړي او د مشکو کسانو نیول لپاره هلې ځلې پیل کړي. نوموړي زیاته کړې چې یوه اونۍ مخکې د ناڅرګند وسلوالو لخوا د وژل شوي پولیسو محمد هاشم د قتل په تور کې یې هم ډېر معلومات ترلاسه کړي او هیله یې څرګنده کړې چې ډېر زر به اصل کسان ونیول شي. د یادونې ده چې د بلوچستان په چمن کې د اکتوبر په 8مه د لیویز عسکرو حبیب الرحمن د پولیو د ډیوټۍ پر مهال د ناڅرګند وسلوالو لخوا وژل شوی وو. او یو بل خبر لمخې د پاکستان پوځ ادا کوي چې بلوچستان کې د هدف عملیاتو پر مهال د دوی دوه سرتیری او څلور وسلوال وژل شوي دي. په کوټه کې د پوځ مطبوعاتي ادارې د بیان تر مخه دغه عملیات پرون د بلوچستان د شهرګې په کمان پاس سیمه کې ترسره شوی چې پکې درنه وسله هم برآمد شوی. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پرون په یو بیان کې پر دغه عملیاتو د اطمینان څرګندونه کړې. د بلوچستان په شهرګا کې د عملیات وروسته له هغو شوی چې د روان کال د جولای په 12مه د بلوچستان په زیارت کې ناڅرګند وسله والو پخوانی لیفټیننټ کرنل لایق بیگ مرزا او د ترزوی وجلو. بلوچستان لیبریشن آرمی دغه برید ذمہواری منلې وه. لایق بیگ مرزا په کوټه کې د پاکستان د پوځ تر کنټرول لاندې د کورونو یا ډیفنس هاوسینګ سکیم څارنه کوله. په شهرګه کې د وروستیو عملیاتو په اړه کومې وسله والې ډلې تر دې دمه څه نه دي ویلي. او د هند ګجرات ایالت د موربې په سیمه کې پر سیند جوړ پل ماتېدو له کبله د وجل شو کسانو شمېر نن 115 ته رسیدلی. دغه پل چې د پیدل تلونکو لپاره جوړ شوی و نن یې د ماتېدو دریم ورځ ده. که څه هم د ژغورنې عملیات روان دي خو چارواکي پر دې عقیده دي چې له پله غورځېدلي ټول کسان به مړه شوي وي. د استعماري دور دغه پل د اتوار پر ورځ ماښام هغه وخت مات شو کله چې دغلته یو شمېر سیلانیان راټول شوي وو. زیاتره سیلانیانو د هندوانو مذهبي رسم او دیوالي مانځلو لپاره راټول شوي وو. کوم سیند ته چې خلک پریوتی د هغو جوړوالې شاوخوا 10 متره دی. چارواکي پر دې عقیده دي چې کله د پل ماتېدو نو هغه وخت پر دې شاوخوا 200 کسان ولاړ وو. د اوتر دې محل مشال خبرونه.
د مشال رادیو خبرونه مول اسلام محمد باور دل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمیر نور سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه درورو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د چین په دورزنی سرکاري سفر روان شو دی. په دغه اړه خپل خبريالا تازه معلومات اخلو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیا د دې هواد له اوسنی وزیر اعظم او خپل کشر رور شهباز شریف سره غوښتي چې د عمران خان د لانګ مارچ لفشار لانګ مارچ فشار وانخلي او هیڅ غوښتنه ونه مني. خو تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ګوجرانوالا کې د خپل لانګ مارچ ګډونوالو ته ویلي نواز شریف غواړي له لندن وطن ته د ستنېدو لپاره د ریاست له طاقتورو حلقو سره یو جوړجاړي ته ورسي. بیگا وړمش په بلوچستان کې د سکرو ماینونو نړېدو په پیښو کې درې مزدوران وژل شوي دي. د دوکې سیمې یو ځایي خبریال په دغه اړه تفصیل راکوي.
دغه درې سره لاشونه د میکمای ماینز او پولیسو له کوئلې له قانون څخه راایستلې دي. خپل خپل ورساو ته سپارلې دي او خپل علاقو ته روان شوي دي.
او د ممندو یو مزدور کار وای غربت دومره ډیر شوه چې خپل واشومان سکول ته نشي لیدل.
بچی مشتار یا خو غریب ما سکول ته نه لیږم او مدرسو ته لیږم او د علاقه هم د سیراقه د کاروبار نشته.
هله زاله مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو داسې خبرونه دي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دورزنی سرکاري سفر له اسلام آباد چین ته بیجنګ ته روان شوی دی. هم په اسلام آباد کې خبریال او زموږ همکار د چارو شنونکو طاهر خان صاحب را سره دا وخت په وایبر مل شوی. طاهر خان صاحب سړی مشي درته وایو که په دغه اړه فکر کوم د حکومت یو چارواکي پریس کانفرنس هم کړی دی نن دغه سفر په اړه. نو دغه پریس کانفرنس هغه مهم ټکی کوم سره شریک کړي د نواز شریف چین ته د سفر؟
د بهرنیو چارو وزارت خو خپل هم دا ویلي دي او د وزیر اعظم دفتر هم دا ویلي دي چې شهباز شریف په دورزنی سفر نن هغه چین ته خوځېدلې دی او تللی دی او دا غونډې داسې استعمال چې هم سبا وشي. او په خپله باندې هم شهباز شریف په ټویټر باندې د دې سفر په اړه باندې اغوم لیکلی دي چې دې سفر کې به مهمه یوه موضوع
تاسو آواز کټکیږي. طاهر خان صاحب
تاسو آواز او چین اقتصادي لار چې دا هغه
آواز مو کټکیږي. طاهر خان صاحب
ها اوس آواز څنګه دی؟
اوس صحیح شو
اوس آواز وګوره آواز څنګه دی؟
اوس صحیح دی صحیح دی.
ما دا وی چې شهباز شریف په خپل باندې د دې سفر په اړه باندې هغه ټویټونه کړی دي او د دې سفر چې کوم مهم موضوعات دي نو پاره یې هغه په خپل باندې ویل چې یو بپکی د چین پاکستان اقتصادي لار چې د سیفیک هغه کې یو نوی هغه ته یو نوی حرکت ورکول دی او هغه باندې چې منسوبې دي هغه باندې کار ته ځول دی. بل بیا د کم چې د منسوبه بندې وزیر دی حسن اقبال چې هغه په دې سفر کې شامل هم دی هغه دا ویل دی چې په دې سفر کې به په ځنې منسوبو باندې هغه به لاسلیک کیږي دستخط به کیږي چې په هغه کې ټولو نه مهمه یو د کراچۍ نه تر پېښور پورې چې کوم د اوسنۍ دا د ریلوی لائن دی دا لیکرا د دې دا ډبل کول هم په دې کې شامل دي او د دغه بیا د چې کوم اوسنۍ موجود ده چې شاوخوا یو زر شپږ سوه اتیا کیلومتره دا ریلوی دا ټریک چې کوم دی دا به هم نوې کې دا اوسنۍ چې کوم موجود دي. نو په دې باندې هغه چې د کار شروع کولو په اړه باندې به ممکن ده چې په دې باندې هم هلته یو معاهده وشي. هسې معاهده خو مخکې شوې ده، دې ته ام ایل ون وایي لکه مین لاین ون، نو دې ته هم هغه اشاره کړې ده. او بل دلته ویل کېږي چې د سیکیورټي د امنیت په اړه باندې هم دلته منظوري کابینې ورکړې وه چین سره د یو معاهدې، نو ممکن ده چې په هغه باندې هم هلته دستخط وشي. ځکه خارجه وزارت ویلي دي چې په څو د دې ذکر خو نه دي کړی مشخص، لیکن دا یې ویلي چې په ځینې معاهدو باندې به دستخط کیږي. او په دې سفر کې وزیر اعظم سره ګرشمیر وزیران هم دي، خارجه وزیر دی، د خزانه وزیر دی، د ریلوی وزیر دی، د منصوبه بندۍ وزیر دی، اطلاعاتو نو بهرحال سفر خو ځکه مهم دی چې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې دی د هغو مشرانو کې یو مشر دی، یو څو مشرانو کې چې د چین کوم اوسنی ولسمشر دی شي جن پینګ، هغه په دریم وارې چې کله هغه د کمیونست پارټۍ په دې وروستو کې یو غونډه شوې وه په هغه کې بیا هغه منتخب شوی دی، نو دته دغه نفس دا ورنه د دنیا نړیوال مشر دی دی په سفر باندې چین ته ورغلی دی.
سید ډیر مننه پیر خان صاحب ول اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. لغه ولنی معلومات چې کوم نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته سفر پیل کړی دی، په دغه حیات کې وسره یو شمیر وزیران هم دي د خپل حکومت، او طاهر خان صاحب ویل چې دی به تر ډیره د دې سفر مخه د سی پیک چې ورته وي د پاکستان چین راهداري چې کومه دغه لار چې کومه د تجارت دغه پروګرام یا دغه پروژې د بیرته پیلولو لا پیاوړي کولو پر لارو چارو دی غنی غور به وکړي. اوس پراشو یو بل رپورټ تا د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف وزیر اعظم میا شهباز شریف ته ویلي چې عمران خان هیڅ غوښتنه ونه مني. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا خبره پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اکتوبر پر 1 د لانګ مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې ویلي نواز شریف د پاکستان ریاست له زورورو حلقو سره په رابطه کې دی او له دغه لارې غواړي چې وطن ته د ستنېدو لپاره له هغوی سره یو جوړجاړي ته ورسي. تحریک انصاف ګوند د آزادي مارچ په نوم لاریون 13 شپه د پنجاب ګوجرانوالی ښار ته ورسېد او ټاکل شوی چې د مارچ په نن حمل ته پړاو کې د دې لاریون نن 15 ورځ ده. تفصیل اسلام آباد زمونږ خبریال ګوهر مسید راکوي.
د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف ته پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ته ویل دی چې عمران خان ته د مخپټي لارا ور نکړي. د اکتوبر په یو باندې 13 په خپل ټویټر پیغام کې نواز شریف د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لانګ مارچ په ګوته کړو او لیکل یې دی چې عمران خان د 100,000 خلکو د راغونډولو دعوی کړی وي، خو تر اوسه یې 2,000 کسان هم لانګ مارچ ته نه دي راغونډ کړي. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ سلوارم ورز د پنجاب سیمه کامون کی نه پیل شوی سفر 13 شپه د ګوجرانوالا سره نږدې پای ته رسیدلې او لانگ مارچ باندې ټول ورز په ګوجرانوالا کې جاری وی. د اکتوبر په یو باندې 13 ګوجرانوالا کې لانگ مارچ ته خپل وینا کې عمران خان اوویل لانگ مارچ با اسلام آباد ته په هر حال کې راضی. عمران خان په حکومت او نواز شریف باندې نیوکه وکړه او ویل چې نواز شریف ان آر او کول غواړي او بیا پاکستان ته راضی. عمران خان زیادہ تکڑا
وہ سمجھ رہا ہے کہ پھر ڈیل کرے گا اور وہ طاقتور حلقوں سے این آر او لے گا اور پھر وہ جوڑوں
کے وہ گمان نہ لری چی یو زلبیا با دا زورور سرا سودا وکڑی او این آر او نپس پا نیخ ملک تراشی. نواز شریفہ زما قوم ستا در اتگ انتظار کوی او نواز شریفہ حسنا چی زمونگا مارچ اوی نے او پلیٹ لیستے کمشی او بیا ناروغ شي. په بل اړخ د اکتوبر په یو باندې دیرشم اسلام آباد کې خبری غونډې ته وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې عمران خان لوجې د بیرنو ملکونو سره د پاکستان تجارت ختم شوی دی. احسن اقبال زیاته کړه،
چین نے ہمیشہ یہ کہا ہے،
چین ہر وقت دا ویلی چے مونگا دا سی پیک للارے پاکستان اقتصادی زون جوڑاول غاڑو، خود بد امرغا پا دا تیر سلور کالو کی دا دین سا گٹا پلاس نکڑا شوا او سلور کالا زایشول، اس مونگ کوشش روان کڑے دے چے دا رفتار لگ نور ہم تیز کڑو،
اس رفتار کو تیز کیا جائے.
یاد دوی چې عمران خان د اکتوبر په 28 د لاهور نه اسلام آباد ته د ازادۍ په نوم لانګ مارچ را روان کړی دی چې په ملک کې زر تر زره عامو انتخاباتو اعلان کول غوښتنه کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د بلوچستان په دوکای سیمه کې د سکرو د کان نړیدو په جلا جلا پیښو کې درې مزدوران وژل شوي دي. په هغو کې د خیبر پختونخوا د شانګلې سربیره د افغانستان مزدوران هم شامل دي. د مشال ریډیو خبریال د دې پیښو په تړاو د بلوچستان حکومت له چارواکو سره د رابطو کوښښ وکړ خو په خبرو سره ونه توانید. د سکرو په قانون کې د کارکوونکو د حقونو لپاره د کارکوونکي یو تنظیم د شپېرو له مخې روان 2002 زیږدیز کال د سکرو په بلوچستان کې د سکرو د قانون نړیدو په پیښو کې 113 مزدوران وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم تفصیل راکوي.
د بلوچستان د پښتون میشت سیمې دوکۍ د سکرو د قانونو په جلا جلا پیښو کې 3000 کسان مړه شوي دي. لومړۍ پیښه د دوشنبه او دویمه پیښه د سه شنبه په شپه رامنځته شوې وه. د دې پیښې په اړه د یادې سیمې ځایي خبریال الانور ناصر مشال ریډیو ته وویل،
په انګور شیله په حادثو کې دوه جلا حادثو کې چې د کان د رانړېدلو له کبله دوه کسان چې هغه د کولې په کار کې مزدوران دي کار کوي، یو محمد نعیم ده او یو شیر علي ده، دغه په حق رسیدلی دي. د محمد نعیم تعلق د مختر له سیمې ستلور لای سیمه ده لاغې څخه ده، او د شیر علي څخه کوم تعلق ده هغه د سوات له سیمې څخه ده. او دغه سی په مری ایریا کې 13 شپه د ټیلی لګیدلو له وجې یا د ټیلی په ضد کې دراتلو له وجې یو کانکون سی د کولی په سکرو په کان کې کار کوي، بسوخان نومیږي، هغه هم پاک رسېدلی ده. دغه درې سره لاشونه سی دي هغه د میکما ماینز او پولیسو له کولی له کانو څخه راایستلی دي، او سیول هسپتال چمالنګ کې له ابتدایي ضروری کاروایی بعد خپل خپل ورساو ته سپارلی دي او خپل علاقو ته روان شوی دي.
د سکرو په قانونو کې د کارکونکو د کوکو لپاره کارکونکو تنظیم پاکستان فدرل یونین اپ کوئل ماینز جنرال سکرټری سلطان لالا مشال ریډیو ته وویل چې د قانونو ټیکداران خپل ګټ ته ګوري او په لږ مصرف کار کول غواړي. داغه په خبره چې د قانون لپاره چې کوم سامانونه ته زیارکشان اړتیا لري هغه نه ورپوره کیږي، ځکه خو بیا د سپیشې رامسته کیږي.
د ټیکدار د ورکر د ژوند سره یا د مایز خرابېدو سره تعلق نشته، هغه د دې پروا نه ساتي، هغه د دې باندې لګیا دی چې زیات سے زیات کوئله وباسي او د ده آمدن زیات شي، د ده ګټه زیات شي. او په دې کې دا دی چې نه لار پراپر جوړی دی، په دې کې زموږ دا تجویز دی چې دا شپږ بای اووه بای دا دی لاري، او ورسره دا چې هوایی، ورسره دا چې د معیاري لرګۍ، او ورسره دا چې انټرنیټ لاره د ګیس د اخراج دپاره هم وي، او که د مینځ خلک شي نه په اخر کې نو د ورکر د وتلو لار هم وي. دا یو شی ستنه چې دا نشته د دې په نتیجه کې دا دی چې ورکر مري.
موږ هڅه وکړه چې په دې لړ کې د حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو. د بلوچستان حکومت وایندي پر حزم شاه د دوکۍ سیمې سچو احمد شاه او د بلوچستان د سکرو د قانونو ډي ام ډي عبدالله شوانی ته مې پر بیلابیل وختونو ټلیفونونه او واتس اپ پیغامونه پریښول، خو د راپور تر جوړولو ټلیفونونو او واتس اپ پیغامونو ته ځواب ونه وایه. د سکرو په قانونو کې د کارکونکو د کوکو لپاره کارکونکو تنظیم د شمیرو تر مخې چې په 2008 کال کې په ټولی واد کې د سکرو په قانونو کې 210 زیار کشان مړه شوي او تر 3000 زیات ژوبل شوي دي. شمیرې ښایي چې په سږ کال کې 110 زیار کشان د سکرو په قانونو کې مړه شوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخار او چرچاپی رسیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو ادارې یونیسف یو لوړ پولي چارواکي د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د لا نورو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. د جنوبي اسیا لپاره د دې سازمان د مشر د اتوار په ورځ د پاکستان سرکاري خبري جانس ته ویلي، په دې هیواد کې د سیلابونو په لویه کچه تباهي کړې او ځکه نو د بشري مرستو لپاره 1.5 میلیون ډالر ته اړتیا ده. دا تر هغه وروسته ده چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر څنګ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم د سیلاب ځپلو لپاره له نړیوالو د مرستو غوښتنې کړې دي. د شبیر احمد جان رپورټ. هو
د جنوبي ایشیا لپاره د یونیسف ریجن ډایرکټر جل لوریا ایډ جی وای چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو زلو ته د خپل لاړو او وایي چې سیلابونو ډېر په غټه کچه زیانونه کړي دي چې پکې د مالی زیانونو علاوه د اوبو څخه رامنځته شوې ناروغۍ شتون لري، فصلونه خراب کړي دي، کروندګر، سکولونه، ټول خلق او د ژوند هر میدان یې ډېر اغیزمن کړی دی. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ښېګړې او بشري حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعال عمران ټکر مشال لیړو ته وایي چې که ترهګروي او که قدرتي افتونه نو د ټولو زیات ترې ماشومان او زنانه اغیزمنې وي، نو باید نړیوال ادارې او ملکونه په دې سخت وخت کې د پاکستان د سیلاب ځپلو په وخت مرستې وکړي.
د ماشومانو د سکول یا د تعلیم د حصول ضرورت او د هغې د خوراک څښاک او د پروټیکشن د تحفظ چې کوم ضرورت وي هغه په مکمل توګه باندې ډیمیج شي او دې نه علاوه هغې نفسیاتي طور باندې هم ډېر متاثر شي. نو په دې ټولو اړخونو ته چې بیا وګورئ نو په دې باندې بیا د کار کولو ډېر زیات بنیادي ضرورت دی چې د هغې ریهیبیلیټیشن هم وشي او سره سره هغې تعلیم ته هم ځي څنګه چې بدافات اور مخکې تلل او د سکول نه علاوه په دې حالاتو کې چې د خوراک کم ضرورت دی چې هغې د غذایي قلت شکار نه شي د دې آفاتو په نتیجه کې کومارۍ ډېرې زیاتې شي نو طبي سهولیات چې دي نو هغه ته ډېره زیاته اړتیا شي.
جج لاریا ایډ جی وای چې د اتیو څخه زیاتې ولسوالۍ سیلابونو له امله لوی ننګونو سره مخ دي، په داسې حال کې چې له ټول ټال 3.5 میلیون ډالرو څخه زیات دوی اړتیا لري چې پکې د 40 میلیون ډالر نه زیات غذایی قلت لپاره، د صحت او روغتیا لپاره 15 میلیون ډالر، د پاک اوبو لپاره 85 میلیون ډالر، د ماشومانو د ساتنې لپاره 11 میلیون ډالر، 23 میلیون ډالر د تعلیم لپاره او 11 میلیون ډالر د بیړنی چمتووالي لپاره پکار دي. د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک کوارډینیټر تیمور کمل چې د صوبې سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي کاروانې کړې دي او دغه سیمو کې ګرځېدل هم دي، وایي چې موجوده وخت کې پاکستان دغه بهر ملکی مرستو ته ډېر اړتیا لري ځکه چې د دوی په وینا دغه سیمو کې یو خوا کې غریبي ده نو بل خوا سیلاب دوی ډېر اغیزمن کړی دي.
دا پشپګیستم اگست چې کوم سیلاب رالیو په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې او دا څومره ضلع څومره خلک چې متاثر شوي وو، په دې کې کومو ګورو زیات تر چې کوم دی کلونه هم متاثر شوي دي، دې سره سره چې د صحت کمی هسپتالونه کم دغه هغه هم ورسره ډېر زیات متاثر شوي دي. په دې وخت کې چې کوم یونیسف د پاکستان لپاره په دې شوبو کې کم ډونیشن اپیل کړی دی، په کار دا ده چې دې سره دې مرسته وکړي شي او دغه مرسته دې بیا ډایرکټ چې کوم دغه متاثر خلک دي عادی ته ډیرو رسول شي.
د یونیسف مشر جاتوی چې 9.6 میلیون ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري او د سیلابونو لامل شوخه دروي زرس کلونه یا ویجاړ شوی دي یا زیانمن شوی دي. د نوملان هم یونیسف په یو رپورت کې ویلو چې په میلیونو ماشومان او خلک دغه سیلاب ځپل سیمو کې د غذایی قلت هم ښکار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې په خیبر پختونخوا کې په 2021 کال کې وڅل ویخت لکه ماشومان لسکولونه بهر وو. دا ماشومان یا خو د غربت له وجې په مزدورو بوختول او یا هم له کورونو سره نږدې د زده کړې لپاره سانتیاوي موجودې نه وي. د صوبایي د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غړي میر کلام وزیر اسمبلۍ ته ویلي چې له دې شمېرې څخه لس لکه د زمشو ضلعو غدي نوړې اسمبلۍ ته درخواست کړې چې پر دې مسله بحث او د حل لپاره لارې چارې باید ولټول شي. تعلیمي چارو پوهان د سکولونو استادان او ځینې فعالان وایي دوی کوښښ کوي چې ماشومان سکولونو ته جلب کړي خو د پام وړ شمېر هغو پلرونه په دې برخه کې مرسته نه کوي. د خیبر وبخی صوبایي حکومت ویلي سکالې شاوخوا اتل کما ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او راتلونکو کال به دا لړۍ نور هم پسې تیز کړي. د شانواز ترګزی رپورټ ورو.
د شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا د صوبایي سملي غړي میر کلام وزیر ویلي د زمشو زلو لس لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د میر کلام وزیر په سملي کې د مسلې ته د پام را ګرځولو ورکړل شوی درخواست هم د بحث لپاره منظور شوه. نوموړي په دغه درخواست کې زیاته کړي په ټوله صوبه کې و څلويخ لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. میر کلام وزیر مشال ریډیو ته د اکتوبر په 1 ماخام په خبرو کې ویلي د خاریو سکولونه خو آباد دي. کلیوالو سیمو کې سکولونو ته ماشومان ځکه هم نه ورځي چې هغه ځایونو کې ورته سهولتونه کم وي، لکه استادان یا خو کم وي یا غیر مقامی استادان او استادانې سکولونو ته پورته کې مشکلات لري.
او د درې نه د 15 کالو پورې په دې مانس کې یو سکول جوړیږي، په هغې باندې د 3 کروڑ نه واخله د 15 کروڑ پورې روپۍ هم لګي. نو دا که مونږ دا شره وګورو چې 4 لک ماشومان خو یوز بهر دي د سکولونو نه، نو په دې کې که د سکولونو زمونږه وګورو ورته نو مونږ په کال کې یا 100 سکولونه جوړوو یا 50 جوړوو چې ډېر زیات هم وو، که خو 200 سکولونه اوس په 200 سکولونو کې به ته څومره هلکان یا جناکي کنټرول کې چې سکولونو ته راشي، او دا چې کومه شره ده نور هم آبادي ډېره په تیزي روانه ده زیات.
نوموړي دغه معلومات د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې په 2021 کې د شوې سروې نه اخستې. د میر کلام وزیر په درخواست کې لیکل شوي سکول نه د بهر زده کوونکو عمرونه د 15 نه تر د 14 کالو پورې دي چې نه 20 لکه پکې جنکۍ هم شامل دي. درخواست کې زیاته شوي شمالي وزیرستان کې 65% ماشومان سکولونو ته نه ځي، باجوړ کې 3%، جنوبي وزیرستان کې 1%، مهمند او په خیبر کې 1.5%، کورم او اورغزو کې 0.5% ماشومان او ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو پلرونه خپل بچي سکولونو ته ولې نه لیږي؟ د خوایزو محمود یو مزدور کار سحر ګل ماشال رډیو ته وای
بچي مشتار یا خو غریب ما ته سکول ته نه لیږم، مدرسو ته لیږم، او د علاقه هم د سی علاقه د کاروبار نشته دی پوه شول، دغه د وژنې د غریبۍ د وژنې مدرسې ته لیږم سکول پې نه یم اوس هم نه کیږي.
زیاتره خلک چې خپل ماشومان سکول ته نه لیږي نوای د خراب معاشي حالاتو د وجه دوی خپل بچي هم د ځان سره او یا کوم هوټل او په نورو ځایونو کې په مزدورو لګولي. هغه وخت چې د سکولونو د داخلو مهم شروع شي او د سکول استادان کور په کور ماشومان پسې ګرځي نو خلک ورته سوای. د پیښور کوهټور د یو سرکاري پرایمري سکول مشر استاد ذوالفقار علي اوان مشال رډو ته وای
چې کار روزګار نشته او زیاتر د ماشومان د کار مارته لګي. ما خام د سرولي چې موږ سوخرو او ډېر زیات مشران چې کم دي، زیاتر پلاران او زیات بیماران دي، د ګرځېدو مردېدو نه، نو دا غي دا مهندې هم کار کوي او دا ماشومان هم کار کوي.
جاوید علي خان د اقوام متحده د سازمان یونیسکو په مالی مرسته محمود کې هغه ماشومان چې د سکول د بهر وو سکول ته به راوستل، نن وختونه هم دغه کارونه په خپل مرسته کوي.
د ماشومان او د والدینو سره د ملاقاتونو په ذریعہ باندې او په هغه کې د خبرو په ذریعہ سره د تحریک پیدا کولو په ذریعہ باندې یې مونږ راوولو. دغه نه علاوه مونږ په سکولونو کې چې کم کلا ماشومان سکولونو ته راځي نو هغه له مونږه څه لګوند کې انسینټیوز ورکو، سامان ول ورکو چې په هغه کې بیګونه شامل دي، په هغه کې سکولونو لپاره لګوند کې فیسیلیټیشن چې د استاد لپاره کورسای ورکو.
د ستمبر په 20 د اسوسییټډ پریس پاکستان یو خبر په بیلابیلو اخبارونو کې رپورت شوه. خبر کې راغلی د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکی ویلیو تعلیمی محکمې شاوخوا اتل ک نوی ماشومان پر روان داخله مهم کې په سکولونو کې داخل کړي دي. دغه داخله مهم د اگست اولنۍ نیټې نه د ستمبر تر 10 پورې روان وو. نوموړي زیاته کړې وه د سحر او ماخام شفټونو او یا برخه تعلیمی نظام د لاندې داخلي هم روان دي او دوی غواړي هیڅ یو ماشوم بې تعلیمه پاتې نشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو په پیښور کې د ماخام پینځنی می بجې شوې لن خبرونه به له اسرا لم ممند وو
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په چین ته په خپل دورځي سفر روان شوی. شهباز شریف نن تر روانې دوه مخکې په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د پاکستان چین اقتصادي رادارې پروژې د بیا راژوندی کولو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې بله چینایي مشرتابه سره خبرې کوي. نوموړي ویلي دي د سی پیک دوهم پړاو چې د ټولنیز اقتصادي پرمختیا یو نوی دور دی، له مخې به یې د دواړو هېوادونو د ولسونو د ژوندونو په ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د وزیر اعظم په حیث د شهباز شریف په چین ته د لومړی سفر دی. د بلوچستان په دوکۍ کې د سکرو د قانونو نړېدو په دریو جلا جلا پیښو کې درې کان کیندونکي وژل شوي. دوه پیښې په دوشنبه او یوه په سه شنبه شپې رامنځته شوې. په لومړیو دوه پیښو کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د بلوچستان د لورلای او بل د خیبر پښتونخوا د سوات اوسېدونکي دی. په درېیمه پیښه کې د وژل شوي مزدور تعلق له افغانستان سره دی. د بلوچستان په پښین کې نصرګند وسلوالو یو بل پولیس وجلې. د پیښه نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې پر سرخاب سړک د صدر تاڼې پولیس زین الله د ډیوټي وروسته د خپل کور په لور روان وو چې وسلوالو په ډزو جوړ کړ. نوموړي وروسته اسپتال ته پر لاره سا ورکړه. د پښین ډیپټي کمشنر یاسر خان بازی مشالې ډیوتا د پیښې پخلی کړی. او انګلستان د کرکټ نړیوال کپ په یو میچ کې نیوزیلند ته په شل رنونو ماتې ورکړه. نن د آسترالیا په برسبن کې شوې د سیالۍ کې لومړی بیټنګ انګلستان وکړ او نیوزیلند ته یې په شلو مقرره اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو د 138 رنونو هدف ورکړ. نیوزیلند د په ځواب کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو په ټولو شلو اورونو کې یوازې 159 رنونه جوړ کړل. آسٹریلیا کې د شل ویزا کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې ده او ټاکل شوې چې پایلو به د نومبر په 10 وي.
نمشال ریولن خبرونه اوس یو بل موضوع د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د سړنو د بیا پیل امر کړی دی. دا سړنې دوه کاله ځنډول شوی وي. محکمې نیوکه کړې چې طالبانو دوی پرله پسې غوښتنې بې ځوابه پرېښي دي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 زیږدیز کال کې جوړه شوې په هغو هېوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده نه لري. صفي الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تللی شي، ځکه کابل د ادا شوو جرمونو په اړه دمګړی رښتینې څېړنې نه کوي. د افغانستان قاضیه به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي وو چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2012 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنې افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت جنایتونو کې بخکیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څنګه یادونه نه وشوي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنسکي لخوا وړاندې شو، یادونه شوي چې څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه لخوا شوي وي. قاضي پیوتر هوفمنسکي په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نشو پښا کېدلی. مونږ خای د معافیت له محفظ څلری ووسو، خو مونږ هر ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولای شو چې مونږ معافیت نه زغمو.
جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې، په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلاتونو وړتیا یا اراده نه لري. دا لومړنۍ محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیواله محکمې قاضیانو د دوشنبه پر ورځ په خپل حکم کې ویلي، ناممکن ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی چار وار له کابل د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تیر حکومت له نسکورېدو راوروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپل سري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی وو او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالاتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، تر څو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانۍ مشرې فاتو بنسودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لرې کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د افغانستان د نورستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې کلورا ناروغي لا هم نه ده کنټرول شوی. د دوی په خبره تر اوسه د دې ناروغۍ له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو د دې ولایت د روغتیا څانګې مسؤلین بیا ادعا کوي چې د پر وخت اقداماتو په نتیجه کې کلورا ناروغي تر ډیره کنټرول شوې ده. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د نورستان په ختیځ کې د برګمټال او کام دیش ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې لتیرو دوه میاشتو د کلورا یا د نسناستي ناروغي پیدا شوه چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي د خپلو شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درملنه کوي، خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګمټال قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني په سیمه کې د کلورا ناروغي د شتون پاړوي
دا مرض تقریبا دوه میاشتې کېږي په دې وطن کې روان دی. یو نیم خلک د دې مرض له لګېدو سره مرحلت وکړل. مرض تداوی لپاره هلی ځلې خو کېږي، دومره هلی ځلې چې دومره ضرورت چې هلته دواګانو ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتیایي مسؤلین هم مني چې په کامدیش، برګمټال او یو شمېر نورو سیمو کې څه موده وړاندې د نسناستي ناروغي پیدا شوې وه چې دوی کنټرول کړي، خو لا اوس هم یو شمېر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکارې موسسې یو تن مسؤل ډاکټر تاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل:
سویدن موسسې په خپل وخت سره د عامې روغتیا ریاست سره په هماهنګۍ او د یونیسف او ډبلیو ایچ او نور همکار موسساتو سره په همغږۍ واقعیت په خپل وخت سره کنټرول کړی دی. اوس هم کېدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتیایي مراکز دې ته چمتووالی لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکموک او شتګل او چپو او د دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګمټال کې د کلورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه ککړې شوي او د کلورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغو صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 12500، 15,615 او 15,880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
د افغانستان د نورستان ولایت مرمنې شکایت کوي چې د کور پر کارونو سربیره په کروندو کې کار کول، غرونو لرګي راوړل او ژرندو ته غله دانه وړل هم د دوی په غاړه دي، چې لامل یې د دوی په خبره ژوند یې تریخ دی. خو د نورستان چارواکي وایي پر ښځو د شاکه کارونو او نورو ورته رواجونو د لمنځه وړلو لپاره یې هڅې پیل کړي او تمه دا چې ښې پایلې به ولري. تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوندانه د خوالی په موخه یو شمیر دولتي او نا دولتي موسسو مټې رانغښتي وي چې تر یو حده یې ښې پایلې لرلې وي، خو د نورستان ولایت میرمنې وایي چې دوی لا هم له پیړیو راهیسې په شاقه کارونو بوختې دي او د ژوندانه له ډیرو اسانتیاو بې برخې دي. دوی وایي چې د کور د کارونو تر څنګ په کروندو کې په کار بوختې دي، له غرونو د استعمال لرګي راوړي او ژرندو ته غله دانه وړل هم د دوی په غاړه دي. نورستان میشتې میرمنې همیرا او زینت وایي
دلته ښځې چې ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوي کول او واخرې بل داسې نور ډېر کارونه دي. کور کارونه هم کوي، مخزینه لرګي راوړي، پټي کارونه کوي، تو هم واچول او پټي اوبه کول شو او بیا پټي کې هغه اضافه یا مزیر واخ وباسي، دا ټول کارونه خزینه کوي. او بل حاصلات چې کله لاسته راشي، مثلا جوار چې غنم چې هغه ژرندې ته وړي وړه کوي، دا ټول کارونه د ښځو په سر دي.
په نورستان کې خزینه فعاله ملالۍ هم ورته شکایت کوي او وایي په تیرو کلونو کې ګڼو نورستاني نجونو د ژوند د خوالی او د وسنیو سختو کارونو څخه د خلاصون په موخه ښوونځیو ته مخه کړې وه، خو څه ډول چې لازمه وه د زده کړو زمینه ورته برابره نه شوه.
نوی نسل دا یو امید و چې مکتبونو ته لاړ شي، انتظان یو څه جوړ ترسو دي، ډېر رواج ته تغیر ورکوي. خو متاسفانه په دوی باندې هم دا د مکتب دروازې بندې دي. لومړی خواهش هم دا چې ولې ورته دا مکتبونه کولاو شي ترسو دوی یو څه زده کړي، ځان یو ځای ته ورسوي، خپل آینده جوړ کړي، او باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دې ورته برابر شي، یو څه مصروفیت ورته پیدا شي ترسو دوی جسمن روحن آرامه اوسي.
بلخوا د نورستان د والی بیان سیپودین لټون مشال راډیو ته وویل په دې ولایت کې په ښځو د شاقه کارونو او نورو ورته دودونو د ختمېدو لپاره ولایتي ادارې هڅې پیل کړي او زیاتوي چې ښې پایلې به ورکړي.
د علما او قومي مشرانو او ځوانانو سره په دې اړه د نورستان والی سید خان ناستې شوې دي، مشورې شوې دي چې څنګه کولای شو د نورستان کې د ښځو د شاقه کارونو مخه ونیسو، څنګه کولای شو کورنیو ته بیلابیل اقتصادي فرصتونه برابر کړو. د موسساتو سره ناستې شوې دي، یو شمېر موسساتو په دې برخه کې په کار شروع هم کړی دی، په بیلابیلو برخو کې ښځو ته حرفوي زده کړې ورکوي.
د نورستان اوسیدونکي بیا وایي په دې ولایت کې پر ښځو درانه کارونه دوی ته له پیړیو راهیسي د دود په ډول پاتې دي او دا دود لا تر اوسه پالل کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږیږئ. د افغانستان په لوګر ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري توکو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکي کتابونه، یو شمیر لرغونی توکي او د لوګر د هنرمندانو په لاس جوړې هنري تابلوګانې نندارې ته مخول شوې وې. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د نندارتون جوړول وستایل، خو غوښتنه وکړه چې د هنري اثارو د خرڅلاو لپاره دې د هیواد دننه او هم په بهر کې بازارونه ورته وموندل شي. نورحال د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې.
دا ځل د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پل علم خار پیا عمومي واټ کې د لرغونو آثارو هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار پیا عمومي واټ کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوی ګام و، خو په دې ګټورو چې نندارې ته ډېر داسې خلک ورغلي ول چې پخوا یې د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې له نږدې وکتل. د لوګر چارواکو وویل د دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه له لرغونو آثارو او د مطالعې له فرهنګ سره د خلکو بلدول دي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم مشال راډیو ته وویل
تقریبا سلګونو پورې آثار دلته راوړل شوي دي، دغه سیاق او هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي، او دغسې تقریبا په زرګونو جلد مختلف علومو کتابونه راوړل شوي دي. او دلته الحمد تاسو وینئ چې د کتاب مینوال، دغه چې دي هنر مینوال، دغه چې دي تاریخ، هغه زده کوونکي یا متعلقین ډېر راغلي دي او خپل علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکي بشیر احمد ساحل وویل دا ډېر ښه نوښت دی او باید د دې وروسته عام شي. د ده په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول له لومړنیو ضرورتونو حسابیږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډېره کړي.
دا ډېر ستر کار ده، ډېر ښه ابتکار ده، د شن باید عام شي چون دا ډېر هغه اولو ضرورتونو کې راځي، نو موږ یې په نیک پال باندې نسو او هرکلی کوو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپلو آثارو د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتونکي دي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداری ته وړاندې کړي وایي
ما کې د مرچدا سیلانیان وینو د نقاشۍ او خطاطۍ له هنر سره نوې بلدیږي، خلک هڅول کیږي. زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده،
برای رشد هنر.
د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا په روان مریز کال کې د هنري توکو لرغونو آثارو او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینهوالو د لیدلو لپاره ورځي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته په لومړي ځل قبایلي ضلعو ته د اکسایز ان ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارو اختیارات غځېدلي دي. دوی دغلته په جمرود کې خپل یو دفتر هم فعال کړی دی. د دې ادارې یو مشر افسر د اکتوبر پر 10 مشال اډو ته وویل چې اوس په د خیبر خلک د ګاډو رجسټریشن، ټوکن، ټیکس او د جایدادونو انتقال لپاره نورو ځایونو ته نه ځي، بلکې په دې ضلع کې په اسانه دا کارونه د دوی کېږي. ځایی خلکو د دې سہولت ستاینه کړې، خو ویلي دي چې په کار د ټول سہولتونه دوی ته ورکړل شي، لکه مو چې وار له مخه د صوبې د نورو ضلعو اوسیدونکي برخمن دي. د فرهاد شینواري رپورټ ورو.
د خیبر ضلع اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې افسر محمد خالد د اکتوبر په 10 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې اوس به د دغې ضلع خلک د ګاډو رجسټریشن، ټوکن، ټیکس جمع کولو او د ګاډو د انتقال اسناد جوړولو لپاره پېښور او نورو ضلعو ته نه ورځي، بلکې په لومړي وار دا سهولتونه په جمرود کې پرانستل شوي دفتر کې ترلاسه کولی شي.
دا رومبه دفتر دے دے ایکسائز چی آغا مکمل طور مانے دا گاڑو رجسٹریشن کے دلتا دا گاڑو ٹرانسفر او دا ٹوکن ٹیکس چی دے آغا منگا جمع کو تاسو وګورئ نو دا یو ډیر غټ سہولت دے چی صوبائی حکومت دی مرگ ڈسٹرکو کے ورکڑے دے دلتا چی سمر ٹرانسپورٹ رانو خاص کر کمرشل ٹرانسپورٹ ران یا بے پیخور کی رجسٹر کول یا نور زلگو کی اگیت یو بلا مسئلہ دے انکم ٹیکس اما چونکہ پوری دلتا خو انکم ٹیکس نشتا نو آگی بچی پیخور تلاڑو ٹوکن ٹیکس پہ کون آگی نبا انکم ٹیکس اما آگی آغستو.
د خیبر ضلع یو فعال عرفان پردی وایي چې د ګاډو د رجسټریشن دې سہولت خوشاله دي، خو په کار ده هغه نور ټول سہولتونه هم ورکړل شي چې کوم وړاندې نه په بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوی.
د ضلع خیبر خلکو ته ډېر تکلیف و چې پېښور لبتر ځکه چې په زیاتره ضلعو چې کوم اکسایز او ټیکسیشن څومره لین دین دی هغه په پېښور آفس کې کیږي. هلته به پورا په قطار کې ودرېږي، ګڼټو ګڼټو انتظار به کولای. اوس په جمرود کې دا د ټول نغټ سہولت دی چې نه پکې انتظار شته او نه پکې قطار شته، ځکه چې دلته پاپولیشن کم دی او دفتر صرف او صرف د یو ضلع لپاره راغی. او په کار ده چې په مرج اضلاع کې اوس ټول هغه سہولتونه اویلیبل کی څنګه چې د ملک په نورو ضلعو کې دي.
د خیبر ضلع د اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې ویلي چې دوی به ډېر سر د ګاډو رجستریشن سره سره د نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي لپاره هم خپل هلې ځلې شروع کړې. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او پخوانیو قبایلي ایجنسیو ته اوس د ضلعو حیثیت ورکړل شوی. هلته خاصدارو ته د پولیسو حیثیت ورکړل شوی او عدالتي نظام هم پکې فعال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پېښور ضلع انتظامی په وروستیو کې پر نشو د عادي کسانو د درملنې او بحالۍ لپاره له نشو څخه د پاک پېښور په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. په بنو کې هم ځینو ځوانانو ورته یو کمپاین په خپل سر پیل کړی دی. دا چې دې کمپاینونو له لارې پر نشو د روږدو کسانو درملنه څنګه ممکنه ده، د فرخندې اسد په دې رپورټ کې اورو چې د پېښور د درملنې په مرکز کې د بستر یو تن په خبرو پیلېږي.
دا د جنوبی وزیرستان اسد کمال دی چې د شپږو خویندو یو ورور دی او دا وخت په پېښور کې پر نشو د عادي کسانو د درملنې په یو غیر سرکاري اداره کې داخل دی او علاج یې روان دی. اسد کمال په بینک کې سرکاري ملازم وو خو وای نشو دومره خراب کړ چې نوکری یې پرېښود او په ځان پوهنه شو چې کله له بینک نه سړک ته راغی او هم له هلته نه د پېښور د انتظامی په مرسته د نشیانو د بحالۍ یو مرکز ته یوړل شو. نوموړی وایي له علاج وروسته اراده لري چې خپل کار به بیا پیلوي او خپل کور ته به واپس ځي. د پېښور د ضلع انتظامی په مرسته د نشیانو د بیا رغبولو او علاج لپاره یو کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې په نشي د روغتو کسانو علاج او درملنه د پېښور ښار په مختلفو غیر سرکاري ادارو کې روان ده. د پېښور کمشنر دفتر کې د نشیانو د بحالۍ او علاج د مهم یوه مشره شیبا د سپتمبر پر 13 مشال ریډیو ته وایي دا وخت دغه کمپاین دویمه مرحله روانه ده چې د سپتمبر د سلیریشته مینا پیل شوی. په پېښور کې د نشیانو د بحالۍ د یو غیر سرکاري مرکز حکواز یو مشر عدنان خان د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته وایي دوی د پېښور د سړکونو او بازارونو نه نشیان خپل مرکز ته راولي او هلته یې علاج کوي چې 4 میاشتې وخت اخلي. بلخوا په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې دوست فاؤنډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته وایي دا وخت له دوی سره د 400 نه زیات پر نشو د روغتو کسانو درملنه روانه ده.
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور سوشل ویلفیئر کیمپین شروع کرے ایڈمٹ کری دیے.
د پېښور د حق آواز د بحالۍ مرکز کې یو تن چې دا وخت یې هلته درملنه روانه ده مشال ریډیو ته وایي.
زما فرید الله نوم دی او زه فبو یم. نشې مو بزګه شروع کړې چې داسې یو فرینډ وو چې دا د لاس څخه کوم دی هغه راته چې کوم دی ویل چې دا خښه دی داسې دی هغه څه دی نو بس هغه وجنه پکې چې کوم دی ګرفتار شو نور چې کوم دی الحمدلله ښه کاروباریان خلک یو خپل سبب کوي خپل دوا پم کوم خپل دې نشې چې کوم دی ډېر کمزورې کړې او ډېر ماین رااله خپل خپل ځانې
بلخوا د بنو په جان خلو کې هم ځینې ځایي ځوانانو د سیمې د نشیانو د بحالۍ علاج او دوی بیرته خپل عادي ژوند ته د راوستلو کار پیل کړی دی. په دغو کې یو د بشري حقونو فعال لطیف وزیر هم دی چې د ځینو نورو ملګرو سره په جان خلو کې پر نشو د روغدو کسانو درملنه په خپله کوي.
دا یسو د پودرو د دې مریضان دلته کې داخل کړي دي. دوی د خوراک د ښاک د میډیسن چې سم مطلب زمونږ د اوسه کېږي ممکن کېږي هغه مونږ په خپلې پیسو باندې دلته کې دوی خدمت کوو.
د دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته دا هم وایي پر نشو د روغدو کسانو درملنه د څلورو میاشتو نه هم ډیر وخت اخلي.
کم سټنډرډ ماډل دی هغه کې تقریبا کم از کم دوه کال پورې فالو پروګرام مو دی.
په خیبر پختونخوا کې پر نشو د عادي کسانو درملنې غیر سرکاري ادارې وای هلته په پیښور او د صوبې په ځینو نورو ضلعو کې د هیروینو چرسو او افیمو سره سره ډیر خلک پر آیس نشه هم راوړېدلي دي او باید د مخنیوي لپاره پر حکومتي سطح عملي ګامونه پورته شي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت کلو هرتز، شارټ ویوز دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ له لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خپرونې د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
د مشال رادیو د خبرونې د پای شي بي دي لند خبرونه له اسرار لمومند اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دامهال چین ته په خپل دورځني سفر دی. شهباز شریف نن تر روانې دوه مخکې په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې د بیا راژوندی کولو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې بالا چینایي مشرتابه سره خبرې کوي. چین په 2015 کال کې د شپږ څلوېښت ارب ډالر په لګښت په پاکستان کې د اقتصادي راهداري پروژې پیل کړې چې د راهدارۍ د مرکزي ادارې د پاڼې له مخې اوس دوه شپېته ارب ډالر ته رسیدلی دي. د بلوچستان په دوکۍ کې د سکرو د قانون نړېدو په دریو جلا جلا پېښو کې درې کان کیندونکي وژل شوي. د پېښې په دوشنبه او یوه په سه شنبه شپې رامنځته شوي دي. په لومړیو دوو پېښو کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د بلوچستان د لورلای او بل د خیبر پښتونخوا د سوات اوسېدونکي دي. په درېیمه پېښه کې د وژل شوي مزدور تعلق له افغانستان سره دی. د بلوچستان په پښین کې نصرګند وسلوالو یو بل پولیس وژلې دي. دا پیښه نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې په سرخاب سړک د صدر تاڼي پولیس چارواکي زین الله له ډیوټې وروسته د خپل کور په لور روان و چې وسلوالو په ډزو جوبل کړ. نوموړي وروسته هسپتال ته په لاره سا ورکړه. د پښین مرستیال کمشنر یاسر خان بازی مشال ډیو ته د پیښې پخلی کړی. د هند ګجرات حیرت د موربی په سیمه کې پر سیند جوړ پل ماتېدو له کبله د وژل شو کسانو شمېر نن یو سل پنځه دېرش ته رسېدلی. دغه پل چې د پیدل تلونکو لپاره جوړ شوی وو نن یې د ماتېدو درېیمه ورځ ده. او انګلستان د کرکټ نړیوال کپ په یو میچ کې نیوزیلند ته په شل رنزونو ماتې ورکړه. نن د آسټرلیا په برزبین کې شوې د سیالۍ کې لومړی بیټنګ انګلستان وکړ او نیوزیلند ته یې په شلو مقرر اوړونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو یو سل اتیا رنزونو هدف ورکړ. نیوزیلند د دې په ځواب کې د شپږ ګلو بړ په سوځېدو په ټولو شلو اورونو کې یوازې یو سل نهه پنځوس رنځونه جوړ کړل.
د د خبرونو لدی لنډیس را وردونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زهارون بچا اسرالم مومند او زمونږ تخنیکی همکار اسحاق حمیدی د مشال رادیو له سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو.